द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردن کو سهار مو په خیر دا وایس اف امریکا وی او ای ډیو دا نن د کال 2013 د مارچ میاشتې 14 نیټه دا او د نهي ورځ ده د خبرونو وړاندې کوونکی زم نوشیروان کلندر په دې خبرې خبرونه کې اول درته وړاندې کوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی د ایران خارجه وزیر جواد ظریف تور لګولې دی امریکا په سیمه کې د بې ثباتۍ راپارولو لپاره افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي دغه خبرې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې دي واشنگټن دا الزامات ردوي او وایي دا تشې ګنګوسې دي اخوا بیا د پاکستان مطبوعات وایي چې د امریکا بې پایلټه ډرون برید کې د افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وژل شوي دي او د عرب او افغانستان مطبوعات وایي چې د اسلامي هیواد انډونیسیا مذهبي عالمانو فیصله کړې ده چې روان میاشت به افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان پاکستان او د انډونیسیا د عالمانو یو کانفرنس را جوړوي خو د افغانستان طالبانو په دغه کانفرنس کې د ګډون کولو نه انکار کړی دی او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د شمالي کوریا د صدر لخوا تر اوسه صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په اړه لا څه نیغ په نیغه ځواب نه دی راغلی او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د ایران خارجه وزیر جواد ظریف تور لګولی دی د امریکا په سیمه کې د بې ثباتۍ راپارولو لپاره افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي جواد ظریف په امریکا د غتورنه د پاکستان په سفر په اسلام آباد کې سفارتکارانو سیډونکو او د صحابیانو یوې غونډه کې د خبرو په وخت لګولې دي د ایران لخوا د غتورونه په داسې وخت لګول شوې دي چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون وایي چې د امریکا بې پایلټ ډرون برید کې د افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي دي ټریبیون د خپل سرچینو له کوله ګمان کوي چې په وجل شو کې د داعش د ځایي کمانډر داود محمود زوی هم شامل دی د تورنو لګولو په وخت ایرانی خارجه وزیر زیاته کړې ده چې د امریکا هلیکاپټر د ننګرهار ولایت د هسکی مینې ولسوالۍ کې لیدل شوې دي چې د داعش وسلوالې نامعلومه ځای ته انتقالول واشنگټن د الزامات ردوي او وایي دا تشې ګنګوسې دي ځکه چې امریکایي ځواکونه په دغه سیمو کې د داعش په ضد بېرحمه هوایي بمباری کوي او د دې تر څنګ یې ځواکونه د دغه ډلې په ضد عملیاتو کې د افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ برخه اخلي امریکایي مامورین په ایران د طالبانو د مرستې الزام لګوي او افغان چارواکي وایي طالبان په پاکستان کې د مرکزونو څخه په افغانستان حمله ترسره کوي د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د یوې سخت جګړې وروسته د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ بیرته طالبانو څخه نیولې ده دغه خبرې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري کړې دي د افغان طالبانو ویان کاری یوسف احمدي مطبوعاتو سره تماس نیولو په وخت بیا دغه ادعاوې رد کړې دي او وایي جګړه کې 15 افغان امنیتي سرتیري وژلي دي د انډونیسیا مذهبي عالمانو فیصله کړې ده چې روانه میاشت به د افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان پاکستان او د انډونیسیا د عالمانو یو کانفرنس را جوړوي د افغانستان طالبانو په دغه کانفرنس کې د ګډون کولو نه انکار کړی دی او په خپله ویب پاڼه باندې ویلي دي چې طالبان د جکارتا کانفرنس د دښمن لخوا د مسلمانانو عالمانو په خلاف یو سازش بلي د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت سپریم کورټ ته ویلي دي په تیرو 15 کلونو کې مطبوعاتو ته د اشتهاراتو په مت کې 1.3 کروڑ روپۍ ورکړې دي سپریم کورټ په خپل سره د نوټس په ترڅ کې د خیبر پختونخوا حکومت نه تپوس کړو چې عدالت ته دی وایي په تیرو 15 کلونو کې د عمران خان او اعلی وزیر پرویز خټک په مشورتیا څومره پیسې خرچ کړې دي د صوبې د اطلاعاتو سکتر عدالت ته ویلي دي چې په دې اړه یوازې په 3 میاشتو کې 40 کروڑ او 40 لک روپۍ په اشتهارونو خرچ کړي دي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د شمالي کوریا صدر لخوا تر اوسه صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په اړه لاس نیغ په نیغه ځواب نه دی راغلی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هله د روس او شامی حکومت لخوا په شام کې د ډزبندې ناکام کولو د ګام غندنه کړې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دوه ونې وړاندې په ټولو خواو د ډزبندې غږ کړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیوا تغوګي او د خبری خبرونه ده. نیمه سات وروسته به بیا د وی او ای ډیوا بی بی شیر خبرونه شروع کیږي. د خبری خبرونه کې اولنې رپورټ د ایران خارجه وزیر جواد ظریف اسلام آباد سفر په وخت باندې سفارتکارانو سیډونکو صحافیانو یو غونډې ته ویل دي چې په امریکا په سیمه کې د بے ثباتۍ راپارولو لپاره افغانستان کې وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ ټریبیون ورځپاڼه وایي چې په نازیانو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت کې په یو امریکایي ډرون برید کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي دي. اخوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه یې د سخت جګړې وروسته د فرا ولایت انردری ولسوالۍ بیرته نیولې ده، خو افغان طالبان دغه ردوي. د دې ټولو تفصیل د ډیوه همکار اشفاق مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل یو خبر کې وایي چې د افغانستان او پاکستان پولې ته څېلمه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا بې پایلټ ډرون الوتکې په یوه برید کې شپږ تنه وسلوال وژلي دي چې پکې د داعش ډلې د یو کمانډر زوی هم شامل دی. دوی وایي چې د ډرون دا برید په نازیان ولسوالۍ کې شوی چې پکې د داعش وسلوالو یو مرکز په هدف کړی شوی دی چې پکې د داعش یو ځایي کمانډر داود محمود زوی وژل شوی دی. یاد دي وی چې د مارچ په اتمه نیټه کونړ ولایت کې هم د ډرون په یوه برید کې یو شکمنه وسلوال وجل شوی بو چې پکې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله زوی هم وجل شوی بو. په وجل شو کې زیاتره وسلوال د سوات سره تعلق لرونکي وو. دا په داسې حال چې پرون د اسلام آباد په سفر د ایران خارجه وزیر دا تور لګولی وو چې امریکا په افغانستان کې د داعش وسلوالو سره مرستې کوي چې افغانستان او ګاونډي ملکونو کې بد امنۍ ته هوا ورکوي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې پوهانو، صحافیانو او د مدني ټولنې مشرانو ته وینا کې دغه خبرې کړې دي. د ایران خارجه وزیر وویل چې د افغانستان هڅ کمینه ختیز ولسوالۍ نه هلیکاپټر لیدل شوی چې د داعش وسلوال یې پورته کړی دي او نامعلوم ځایونو ته یې وړي دي. یاد دې وی چې روس او ایران دواړه تورونه پورې کوي چې د افغانستان هغه سیمې چې د داعش د اثر لاندې دي هلته هلیکاپټر آزاد الوت کوي. دوی وایي چې په هلیکاپټرو کومې جنډې یا نخې هم نه دي جوړې شوې. جوازری ویلي دي چې دغه امریکایي هلیکاپټرې دي د هڅکا بندیخانې نه یې د داعش وسلوال پورته کړي او نور جنگي میدانونو ته یې وړي دي. دی وایي که څه هم ځای ځای یې نه دی معلوم، خو د تشدد اثرات یې بیا وروسته پاکستان او افغانستان کې لیدل کیږي. واشنگتن دغه تورونه ردوي او دغه یې هڅې پروپیګنډې بللې دي او د ننګرهار ولایت په هڅکا مینه سیمه کې یې د امریکا د داعش پر ضد تازه بمباریو ته اشاره کړې ده چې دغه بمباری یې د افغان عسکرو په مرسته کې د داعش وسلوالو پر ضد کړي دي. امریکایي عسکر اکثره د افغان عسکرو سره څنګ تر څنګ د داعش وسلوالو پر ضد جنګیږي. تیر کال هم په ننګرهار کې زیاتره شمیر امریکایي عسکر وژل شوي وو، کوم چې دغه کال کې د نړۍ په یوه برخه کې هم دومره امریکایي عسکر په یو ځای کې نه وژل شوي. د داعش وسلوال ننګرهار ولایت په افغانستان کې د حملو لپاره د خپل مرکز په توګه کاروي. په نږدې کې مرکزی آسیا ته سیل مجوزجان ولایت کې داعش ځینې سیمې قبضه کړې وې چې ورسره روس خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. تیره میاشت کابل کې د نړیوال کانفرنس پر مهال د افغانستان امنیتي سلاکار حنیف اتمر د روس او ایران پلاو ته بلنه ورکړې وه چې د نهه نښانو بغیر هلیکاپټرو په الوت پلټنو ته راوړاندې شي. د ایران خارجه وزیر وویل چې ایران دې ته تیار و چې د افغانستان ګاونډي ملک پاکستان سره په مرسته افغان طالبان او حکومت د سولې میز ته کینوي چې په سیمه کې د داعش مخ پر زیاتېدونکي اثر ختم شي. امریکا په ایران تور پورې کوي چې افغانستان کې د وسلوالو سره مرستې کوي او افغانستان د پخوانه په پاکستان تور لګوي چې په خاوره یې د وسلوالو اډې موجود دي او د کمزۍ څخه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې کوي. بلخوا د انډونیزیا علماو پریکړه کړې ده چې دوی لا خپل پلان سره سم د دې میاشتې په وروستیو کې د علماو درې اړخیزه کانفرنس جوړوي، که څه هم طالبانو پکې لا ګډون څخه انکار کړی دی. د انډونیزیا د علماو د شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر محی الدین جنیدی عرب نیوز ته په دې اړه ویلي، کېدای شي طالبان د دغه کانفرنس په اړه کافي نه پوهیږي او کېدای شي د دغه کانفرنس په اړه ورته غلط معلومات رسیدلی وي. نوموړي وړاندې وویل چې موږ یوازې دا غواړو چې هغوی ته غوږ کېږدو او د شخړو د حل په برخه کې ورسره خپلې تجربې شریکې کړو، او دا هم غواړو چې د فتوو ورکولو په برخه کې ورسره همغږي رامنځته کړو. هغې له جنیدی دا هم وویل، ټاکل شوی دا چې دغه کانفرنس به د مارچ په 15 یا 16 نیټه ترسره شي، او د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا درې واړو هیوادونو څخه به 15 دیني علما پکې برخه واخلي. د انډونیزیا د علماو د شورا مشر انور عباس وایي، تمه لري چې د طالبانو استازي به هم په دغه خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې دا د سولې د بهیر یوه برخه ده. تر دې مخکې طالبانو په خپل ویبپاڼې باندې یو خپور شوي بیان کې ویلي وو چې طالبان د جاکارتا کانفرنس د دښمن لخوا د مسلمانان علماو په وړاندې یوه دسیسه ګڼي. طالبانو په افغانستان، پاکستان او انډونیزیا کې له دیني علماو څخه هم غوښتي وو چې په دغه کانفرنس کې د ګډون څخه انکار وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوردونکو، تاسو وی او ای ډیو خبری خبرونه ته غوږی، او د پاکستان چارواکي وایي چې په باجوړ سیمه کې امنیتی صورتحال خراب دی. دا د هغه وروسته وایي چې د کلونو راسې په باجوړ نه تر وزیرستان پورې فوزی عملیات شوي دي، او د پاکستان د پوز د داوو په مطابق باندې چې دغه پوځي عملیات کامیاب وو او ترهګر د منځه وړي دي. په خاصه توګه باندې په باجوړ کې په سو سو واره ویل شي ویل چې د غزې کې اوس امنیت پزې شي وي دي. خو اوس چارواکي وایي چې د بې نام نه لوج نه به 19 جنوري نه چې کوم د پولیو کمپاین شروع کېدو هغه ځنډولې دي. د ډیوا همکار عدنان رشید په دې اړه باندې په سیمه کې د وی او ای ډیوا خبريال عرفان الله جان تفصیل اخستر دغه تفصیل تاسو سره شریکو.
بالکل عدنان، باجوړ جنسی کې 13 میاشت هم د داسې تیارې شوې د پولیو د کمپاین شروع کېدو لپاره چې باجوړ جنسی کې 100,000 یو کم دیش زرا سبان د ماشومان چې کم دي ته بعد پولیو قطرې ورکړ کیږي. خو په 13 میاشت کې بیا دا شان باجوړ سکاوټ راړه خدا سي سکیورټي تریس لوړ د چې کوم کمپاینو آغاز انډول شي، او دغه وجه دا و چې دلته د دې داسې اطلاع و چې په بازارونو کې داسې پوسټر لګولې چې دا باجوړ جنسی ته 2000 مرګي بریدون کی را داخل شوی دی، او دغه وجنه دغه کمپاین دی ځنډول او بیا دغه مرګي بریدون کی چې کوم دی په ماموند سیمه کې وجري، دغه وجنه دغه کمپاین ځنډول شو، او دغه شان نن په ټول خیبر پختونخوا کې دغه په ولسو زلو کې دغه کمپاین شروع شو دی. خو په باجوړ جنسی کې بیا هم دغه کمپاین چې کوم دی نو هغه د ځنکار دی د ایجنسی سرجن چې کوم د باجوړ جنسی دی وزیر خان صاحب سره چې مو تماس ونیو چې را سوځه چې دغه کمپاین تاسو ځنډول دی. نو هغه اول راکړه چې پروتوکول انتظامي وشي دغه کمپاین به د سکیورټي د بل تکرټ د باجوړ جنسی کې په دغه ځای باندې نشي کولای چې دغه سکیورټي پروواید کړو. د نو مسلو کې چې کوم دی بوخت یو داسې ټارګټډ عملیات چې کوم دی هغه روان دي په سیمه کې چې دغه ځای دغه نشي کولای. د اسیسټنت پروتوکول ریجن عارف خان سره یو سړي سره چې کله تماس ونیو په دې کې نو هغه چې دغه کمپاین چې کوم دی دغه مونږه بیا د 19 تاریخ نه چې کوم دی در روانې میاشتې د 19 نیټې نه به دغه کمپاین په باجوړ جنسی کې شروع کیږي چې 100,000 کم دی سره سبان د ماشومان ته دغه پولیو سکه ورکول شي، او دغه لپاره د یو چوي ټول پیرنټ چې کوم دی هغه مکمل کشي وي دي. خو څوک د سکیورټي مسله وا باجوړ جنسی کې نو دغه بوس د روانې میاشتې په 19 نیټه باندې باجوړ جنسی کې د پولیو دا کمپاین شروع کیږي. نو په 13 میاشت کې هم دغه کمپاین ځنډېدل او په دې میاشت کې هم ځنډېدل. خو په ټکر انتظامی دا باور ورکړی دی چې د دې میاشت کې به دغه پولیو کمپاین چې کوم دی نو ضرور سرته رسیږي. چې ادنان
صحیح څنګه تاسو ویل چې پولیو کمپاین دې پرې لا ځنډول شوی دی، خلک سوی مشران او مور پلار چې دی هغه سوی آیا څومره پورې هغوی هڅه کوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو د اساس کې چې دی ورکي، آیا هغوی د دې لپاره څومره پورې بې چینه دي؟
ادنا شیز په تاسو هم چې په 13-15 کالو کې باجوړ جنسي واحد قبالي سیمه ده چې د دې نه بالکل د دې چکم د پولیو کم شر دا او چکم د دې رپورت نه هغه بالکل گرین هغه ته راغله ده مکه دا په ریډ کې بیا په یلو کې شو بالکل گرین کې شو دی نه په 13-15 کالو کې دې کې بالکل کیس نه راغله ده پولیو چکم ناروغي ده نو دغه جناب ما شمارو کې چکم به هم په اویر نشته او د خپل والدینو کې چکم به هغه دا غواړي کې چې کم تیمونه کوټه اندر سیګی نو هغه ایجنسی کوټ اسپیټال یا چکم نور نږدې کم طبي مرکزونه دي الته دا ماشومان رسې خو په ضروري توګه باندې په خلکو کې دومره اویرنس راغلی چې دا چکم ناروغي ده چې دا ماشومان چکم دې د نو مستقبل لپاره د خرابي نو هغه چې دا کمپاین شروع نه شونه بیا په الټرنټ عمل دای چې دا طبي چکم روغتون دي نو الته به د خلک راځي او د ماشومان به د راځي ماشومان ته به د تاسو کور کول کیږي نو پلانو کې په دغه شان په دې کې خو ډېر زیات دی ډېر اندېښمن دي چې دا پوریو کمپاین ول نه شروع کیږي او د دې چې باجوړ چې کوم پرستاب دی هغه ته هم دی کارونه کوي چې را سوچ چې دا کمپاین نه شروع کیږي چې کوم کله و د ایجنسی سرجن ډاکټر وزیر صاحب دې موږ دا پښتنه وکړه نو هغه چې بالکل مو سره د کلی ملکانان چې کوم دي کوم قبایلی مشران دي هغه مرابطي کې چې موږ خلک راځي او هغه چې به کمپاین کول شروع کوي ځکه چې دا په 13 میاشت کې هم دا ځانډول شو او نن چې کله دا وځندل شو په خلکو کې ډېر زیات اندېښنې چې کوم دی راپورته شوی دی خو پروتوکول انتظامی دا باور وکړي چې لازمي تور باندې با در روان 19 تاریخ نه چې کوم دغه پوری کمپاین یو دل به شروع کیږي جرنالش
ډیره مننه عرفان الله جان تاسو ته تفصیلی معلومات راکړو
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې
دونکو تاسو وی او ای ډی خبرونه ته غوږی د شمالي کوریا د صدر کیم جونګ اون لخوا 13 ورځې یو وړاندیز مخ ته راغلو چې غواړي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره د ملکی ایټمی وسلو په سر باندې وویني دغه وړاندیز د ملاقات د امریکا صدر ډونالد ټرمپ قبول کړ خو اوس د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د دغه وروستو شمالي کوریا غلی ده د وی او ای ډیوا همکار وکیل خان په رپورت راکوي
تیر ورځ د امریکا یو ستر چارواکي ویلي چې د کلنا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات لپاره رضا شوی اوس دوی په راتلونکو ورځو کې د پیونګ یانګ د واپسي جواب په تمه دي د نایجیریا د سفر په محل د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر ریکس ټیلرسن ویلي چې امریکا د شمالي کوریا څخه په دې لړ کې څه د نیخ پنیغه اوریدلو تمه لري خو نوموړي په دې لړ کې داسې څه فکرمندي نه ده اخکار کړې چې تر اوسه په سملاسي ډول په ولسی توګه د شمال لخوا سندي ویلي شوی د کله نه چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون بلنه قبول کړې چې په ممکنه توګه د کوریایي جزیرې د نیوکلیي وسلو څخه صفا کول او نور مسلو باندې مخامخ ملاقات وکړي هغه ټیلرسن ویلي چې څنګه ټولو ته معلومه ده چې دا یو تازه پرمختګ دی او دغه ملاقات د زه په اړه موافقه کیدلو او نور خبرو لپاره به ګڼ ضروری ګامونه پورته کول وي نوموړي ویلي چې دا به د وخت څخه اړوان دی وي او زیاته کړې ده چې په دې خبره پوهه ده چې خلک د ډیرو پښتنو ځوابونو ته لیواله ناشتي په دغه مکان نوموړي زیاته کړې چې تاسو د صبر څخه کار واخلي او دوی به ګوري چې څه کیږي نوموړي د دغه ملاقات د زی په اړه د څه ویلو څخه انکار وکړو خو وایي چې د نوموړي په فکر دا به ډیره مهمه وي چې دغه رقم خبرې د دواړو ډلو ترمنځ په خاموشۍ سره وشي د دین علاوه د امریکا قانون جوړونکو په دې خبره زور راوړې چې د صدر ټرمپ او کیم جونګ اون یو بل ته د مخامخ کېدلو وړاندې د امریکایي او شمالي کوریا د چارواکو لخوا د تیاریانو او سلا مشورو کې د شاملېدلو اړتیا ده د میزوري سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن ګوند سېنېټر روی بن بلنت وایس اف امریکا سره د خبرو په محل ویلي چې په دې لړ کې د ډېر کار کولو ضرورت دی او دا چې دوی دا معلومول غواړي چې دغه ملاقات نتیجې به سوي او دا چې د هر څه د دوه مشرانو د ملاقات اړوند په کار دي د اریزونا نه د ریپبلیکن ګوند سېنېټر جیف فلیک ویلي چې دغه رقم ملاقات لپاره د اړوند څخه صحیح تیاریاں نه کول غیر مفیده او په حقیقت کې بې فائدې ثابتې دي شي امریکایي چارواکو د تیر اتوار په پر وز غک کړو چې د غونډ روان دي د شمالي کوریا سره بعد د رعایت نکار ناخلی او پر فشار به جاری ساتي. د استخباراتو مرکزی ایجنسی مشر مایک پمپیو د تیر اتوار پر وز د امریکا فاکس خبری ادارې سره د خبرو په محل ویلی چې په داسې حال چې دغه جوړجاړي روان وي په دې کې څه غلطي نه ده پکار او دا چې په دغه کې به سنرمي نه کیږي. هغلی پمپیو ویلی چې د شمالي کوریا مشر لبا مونږ ته د سویلي کوریا سره ضروری پوځي مشکونو کولو اجازه جاری ساتل پکار وي او بیا به هغه دا خبره یقیني کول وي چې د خپل پوز د نیوکلیي وسلو څخه صفا کولو خبره میز ته راوړي. په تپس یونیورسيټي کې د کوریايي مطالعو مرستیال پروفیسر سونګ یون لی وایس اف امریکا ته ویلي چې د نرمۍ دړواندي سره نوموړي کیم نړۍ په تیاره کې ساتلې. یاد وي چې په تیرو وختونو کې صدر ټرمپ په ممکنه توګه د شمالي کوریا سره نیخ په نیغه د خبرو کولو څخه انکار کړو او خپل خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ته د اکتوبر په میاشت کې ویلي چې نوموړي په ممکنه جوړجاړي کولو باندې د غور کولو سره خپل وخت ضایع کوي. خو د تیر خالی پر وس صدر ټرمپ د شمالي کوریا د مشر روانديز قبلولو ته یو تاریخي موخه ویلې.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
ګرانو اوریدونکو، تاسو یو ای ډی وا خبری خبرونه ته غوږ یو د اوس نه 100 منټه وروسته به بیبي شیرین خبرونه شروع کیږي. په روهنګیا کې، میامار روهنګیا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارکونکو ویل دي چې باید په دغه ځای کې د مسلمانانو په نسل کوشه کې چې کوم ډلې ککړ دي د هغې په ضد په عدالتونو کې قضیې اوچولول شي. د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده پر اثر د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
په میانمار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي میرمن یان غیلی د ګول پورز په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غونډې ته د وینا په محل ویلي، په دغه هیواد کې د روهنګیا لګکیو پر ضد د پوز او پولیسو عملیات د بشر وجنې علامت دی. میرمن یان غیلی زیاته کړې، زه په دې خبره نور هم یقیني شوی یم چې د 9 اکتوبر 2018 او د 15 اګست 2018 په وخت شوي جرمونه د بشر وجنې نښې دي او زه د دغې په سنجیدګۍ سره د احتساب غږ کوم. ملګرو ملتونو وړاندې د دینه په میانمار کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد شوي عملیاتو ته د یو خاص قام پر ضد عملیات ویلي. د دغه عملیاتو له امله نږدې 1 لک روهنګیا مسلمانان بنګلاديش ته په کډه کولو مجبور شول. د میانمار په پوځ تورونه دي چې دوی په دغه عملیاتو کې بېګنا خلک وژلي، د ښځو سره جنسي زیاتی کړی او د خلکو کورونه یې وروستو د هغې سوځولي، کله چې د روهنګیا وسلوالو لخوا د دوی په امنیتي پوستو بریدونه وشول. هم د ګل په ورځ نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل لخوا یو تازه رپورټ خپور شوی چې پکې ویل شوي د میانمار په پوځ د روهنګیا مسلمانانو په سوځول شوو او وران کړی شوو کورونو، سړکونه، ودانۍ او پوځي مرکزونه جوړی. د رپورټ تر مخه په کومو ځایونو کې چې د روهنګیا خلکو کورونه، مارکیټونه او جماعتونه وو، چارواکو دغه ټول د ځمکې سره اسم کړی دي. دغه خبره د امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلاکار مات ویلز ویو ای ته کړې ده. د هغه په وینا کوم عکسونه چې موږ ته د سټلایټ نه ترلاسه شوي او څومره چې موږ د ځایي خلکو سره خبرې کړې دي، په کومو ځایونو کې چې روهنګیا اوسېدل هلته اوس پوځي چک پوستې جوړې شوي، نوي سړکونه او نوي ودانۍ تیارې شوي دي. د ښاغلي ویلز تر مخه د میامار د چارواکو دغه ګامونه د حکومت هغه ژمنې دروغ ثابتوي چې دوی ویلي روهنګیا کډوال به بیرته خپلو سیمو ته پرېږدي. د ملګرو ملتونو غړي یان غیلی بیا ویلي د روهنګیا مسلمانانو لپاره به دا ثابتول اوس ډیره ګرانه شي چې دوی وړاندې چرته اوسېدل او په راخاین کې د کومې سیمې دي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار استازي د ملګرو ملتونو شورا ته ویلي چې د راخاین نه د روهنګیا وتلو ذمواري په هغه ترهګرو راځي چا چې دغلته په امنیتی پوستو برید کړی او هغه زیاته کړې د روهنګیا زیات کلي اوس هم تړل شوي دي او چرته چې د بشري حقوقو سرغړونې شوي هلته قانوني کاروایانې هم اخیستل شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
اوس د شام په اړه باندې در سره رپورټ شریک کوو. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی ویل دي چې تور لګول چې روس او شامی حکومت په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا چې ډزبندې لپاره کوم غږ ورکړی شوی دی دوه اونۍ وړاندې دغه روس او شامی حکومت هغې د ناکام کولو هڅه کوي. د وایس آف امریکا یو رپورټ پر اساس شریک کوي د ڈیوا همکارا کلسم کاکڑ.
د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازي نیکی هیلی روس او شامی حکومت د شام د ډزبندۍ د ناکامۍ سبب بللی. ملګرو ملتونو امنیتي شورا نږدې دوه اونۍ وړاندې په شام کې خلکو ته بشري مرستو رسولو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه. میرمن نیکی د دوشنبه یا ګل په ورځ د امنیتي شورا غونډې ته په دې اړه وویل چې دوی په دې پروسې او په دې ادارې ملنډې وهلې دي. میرمن زیاته کړه د شام د خلکو او د دې ادارې د استحکام لپاره باید موږ د دوی د عمل ته ځواب ووایو. د تیر فروری په 24مه نیټه د 15 هیوادونو امنیتی شورا دا فیصله وکړه چې په شام کې او په خاصه توګه د ترهګرو تر ولکې لاندې سیمو کې د ختیځ غوطا په ګډون تر 30 ورځو ټول لپاره ډزبندي عملي کړای سي چې مقصد یې د دې سیمو خلکو ته بشري مرستې رسول او د ځایي وګړو مریضانو او ژوبلتنانو د سیمزه باسل وو. خو د دې ډزبندي باوجود په سیمه کې جګړه دوام درلود. میرمن نیکی ویلي چې ملګرو ملتونو یو نوی ډزبندي لپاره مسوده چمتو کړې ده چې د هیڅ ډول د ناکامۍ لار نه لري. خو میرمن د دې مسودې په اړه معلومات نه دي شریک کړي. میرمن د روس او شام په حکومت نیوکه وکړه چې په وسنۍ ډزبندۍ کې د ترهګرو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړی و. میرمن نیکی هیلی ویلی چې د روس او شام حکومت که څه هم داوه کوي چې دوی ترهګر په نقشه کوي، خو بیا د دوی توپونه او بمونه په دوامداره توګه په سکولونو او اسپتالونو او په بیګونه خلکو لوږي. میرمن ویلي چې په تیرو دوو اونۍ کې داسې هم راپورونه راغلي چې په ملکي وګړو کیمیایي بریدونه ترسره شوي دي. میرمن وویل چې موږ هر هغه اوات ته خبرداري ورکوو څوک چې خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره کیمیایي برید ظلمونه ترسره کوي، او دوی زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کله هم اړتیا ولرله عملی ګامونه به واخلي. بلخوا د روس سفیر وسیلی نبنزی په خپل حکومت دا نیوکی سیاسي اجنډا بللی. هغه د سوریې لپاره سمدستي توګه ډزبندي رد کړې او وایي دا هیڅ حقیقت نه لري، او زیاته کړه چې ماسکو په شام کې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره خپله برخه ترسره کوي. هغه دا هم اندېښنه څرګنده کړه چې برني فوزي عملیاتو ته دوام ورکولو لپاره د شام حکومت په نامه کیمیایي بریدونه ترسره کیږي. ښاغلی بنزید امنیتی شورا ته وویل چې موږ پوهیږو د دې پروپاګندا تر شا څه مقصدونه دي. دوی ویلي چې موږ او د شام دا اندېښنه ده چې دا بریدونه راپارونکي دي چې د دې ترسره کولو وروسته د شام چارواکي په کیمیایي بریدونه ترسره کولو تورن کړی سي. دوی زیاته کړه چې د روس د معلوماتو تر مخه په ختیځ غوطا کې د مارچ په 15مه کیمیایي بریدونه زیموار نصره فرنټ ترهګر ډله ده. د امریکا د دفاع وزیر جم میټس د یکشنبه یا اتوار په ورځ ویلي دي چې امریکا ته داسې راپورونه ترلاسه کیږي چې د شام صدر بشار الاسد ځواک په ختیځ غوطا کې د یاغیانو په ضد زارجن ګیس یا کیمیایي بریدونه ترسره کوي. د غونډې وروسته د روس سفیر ویلي دي چې د میرمن هیلی لخوا اعلان کړل سوی د ډزبندۍ مسوده نه ده لیدلې. د شام سفیر بشار الجعفری د خپل حکومت په ضد نیوکې رد کړې دي چې دوی غیر زمواره او په ترهګرو کیمیایي وسلې استعمالوي. د شام شخړه د اتو کالو راهیسې روانه ده چې په کې نږدې 500,000 خلک وژل سوي دي او 15.6 میلیونه شامي وګړي یې کډوال کړل.